درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوی طرحه کې وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند د شرط په توګه وړاندې کړ. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي نن د ورځې تر اخره به د درملو کمپنۍ د بایومیټریک تصفیه شوو رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. دا مسائل مو چې یاد کړل دا د دې نیم ساته خبري مجلې د سر موضوعات دي، خو ګڼ نور رپورټونه او خبري مطالب هم په دې نیم ساته خبري مجله کې لرو. پیل خبرونو کوو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومیټریکو معلوماتو پر اساس د ورکړ شویو رایو حساب ورسره شریک کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر نن یوه اعلامیه خپره کړې ده او په هغه کې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت په ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د افغانستان پر سوله خبرې شوې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین هرکلی کړی چې غواړي د افغانستان د چارواکو او د طالبانو د مخامخ کتنې کوربه شي. پوره خبر نو اورید. افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د درملوک په نوم جرمنی شرکت چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی دی، د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د ورکړ شویو رایو د تصفیه رپورټ ورته وړاندې کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پژمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیرونی د درملوک شرکت سپارښتنه وکړه چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس ورکړ شوی رای تصفیه کړي او سمی او ناسمی رای سره جلا کړي. د شرکت ته درې ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا کار تمام کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي محمد عبدالله نن خبریالانو ته وویل چې د دغو نننیو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د افغانستان په ولایتونو کې هم د بایومیټریک شویو رایو او د صندوقونو پرتلیزه پروسه پیل کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونو د دې پرمختګ هرکلی کړی او ویلي دي چې په دا کولای سي چې د افغانستان د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي چې خپل کار په چټکۍ ترسره کړي. د افغانستان حکومت طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط کښېښود. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن وویل مخکې تر دې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو ته په مذاکرو کې امتیاز ورکړي، هغوی باید ثابته کړي چې پر خپلو وسلوالو کنټرول لري.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. شرط ګمارل شوی دی دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی.
اسوسییټډ پرس اژانس نن په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین په حواله لیکلي چې امریکا مذاکرات استنس یا د موافقه نقشه ولیدل سي اوربند کېدلای سي. اسوسییټډ پرس نه دی ویلي چې شاهین دا خبري د حمدالله محب د نننیو یو څرګندونو په جواب کې کړی وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر نن په ویلامه کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه غږېدلې دی. عمران خان ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې او د بیا پخلاین له پروسې سره چې تیر کال پیل شوی د صادقانه مرستې نیت لري. په بیان کې ویل شوی چې عمران خان د افغانستان په جګړه کې پر شکیلو خواو ژغ کړی چې د تشدد د کمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. خلیلزاد په پاکستان کې دی. هغه د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان د پوځ له مشر سره نن خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان د چارواکو او د طالبانو د مخامخ کتنې کوربه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د مسکو د څلور اړخیزې غونډې په اړه په اعلامیه کې کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان مخکې تایید کړی و چې نن او سبا به په پیکینګ کې غونډه کېږي، خو پرون یې رد کړه چې پیکینګ ته یې پلاوی استولی دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان کینګ شوانګ نن خبریالان ته وویل چې چین د ټولو خواوو خوښې ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. د هرات امنیه قومندان ویلي د پولیسو د شمیر د کموالي لامل د امنیت ټینګول ګران دی. امین الله امرخیل نن په هرات کې خبریالان ته وویل چې د پولیسو د کموالي په اړه د کورنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي دي او دوی په تمه دي چې زیات پولیس به په دغه ښار کې د امنیت ټینګول لپاره وګمارل سي. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ پر اساس په هرات ښار کې پروستیو کې وسوالي غلاوي زیات سوي دي او نور جنایي جرمونه هم د پخوا پرتله زیات سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې نوی مشر نن معرفي شو. د دې ادارې نوی مشر په خټه ارجنټینای دی او رافایل ګروسی نومیږي. د ملګرو ملتونو د دې عالي ادارې مشر باید په ځانګړي ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي او د دغې لانجې سره کار وکړي. هغه 50 کلن دی او مخکې په همدې اداره کې د ارجنټین استازی و. او د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګا 4 لسنه ووژل سو او تر 715 پیته زیات زخمیان سول. د عراق په بل ښار ناصریه کې ډاکټرانو ویلي چې درې مظاهره چان چې هلته پنځوتو کې زخمیان سی ول بیګا هم رسول. د اکتوبر له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ د اداري فساد او د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کوي. مظاهره چان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورنوي. په یوه میاشت کې په عراق کې تر 2500 زیات مظاهره چان ووژل سوي دي.
خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو.
مونږ په دې نتیجه رسیدل یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري.
افغان حکومت وای د دې په خاطر چې د سولې د خبرو په برخه کې په طالبانو باور پیدا شي باید یو میشتنه اوربند اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار الحمدلله محب نن په دې اړه څرګندونه کړې دي. په اړه به ریپورت ولرو. آیا وسلوال طالبان به د حکومت د سولې د طرح له مخې وسلوالو طالبانو ته د یو میاشتنی اوربند شرط ومني؟ دا موضوع د سیاسي چارو له څېړونکي یونس فکور سره څېړو. همدارنګه به دام واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر اخره به د درملو کمپنۍ د بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسون ته وسپاري. د کابل امنیتی مسولان وایي کابل ښار کې تر ډیره جنایي جرمونه د تور خښو او بیا اسنادو موټرو نه په ګټه ترسره کیږي. پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. کڼور ریپورت نم لرو له موږ سره اوسه. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار الحمدلله محب وای د تاوتریخوالي لکمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبرې بریالي شي. د سولې په اړه د افغان حکومت تر هدرې برخه و مادي لري چې له امریکا وسلوالو طالبانو او ترڅنګ له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید زهیر مل په دې اړه ریپورت لري.
د سولې په اړه د افغان حکومت طرحه دا تر هدرې برخه و مادي لري چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومت ولې شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار الحمدلله محب وای مذاکرات له امریکا او ناتو پیلېږي او پر طالبانو او پاکستان پای ته رسیږي. خغلی محب چې د سشنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته خبري کولې وویل د افغان حکومت په طرحه کې له طالبانو پاکستان سره د اړیکو په اړه وضاحت غوښتل شوی.
دا یوازې افغانانو ته نه، اوس ټول دنیا ته په اثبات رسیدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي، دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دې نه وروسته به د پاکستان سره څنګه وي.
د افغان حکومت د سولې په طرحه کې طالبانو سره یو میاشتنی اوربند د سولې مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط وړاندیز شوی. په طرحه کې له پاکستان د هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین ورکړي او که پاکستان دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې بې پایلې دي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت په طرحه کې سیمه ییز او نړیواله اجماع مهمه ګڼل شوی، خو په کور دننه خي حکومت ولې ته هم اشاره شوی چې د حکومت له مخالف وسلوالو سربیره د جګړې نور ابعاد هم روښانه کړي. خو آیا وسلوال طالبان او پاکستان لیو او بل سره د اړیکو وضاحت او لتاوتری خوالی د لاس اخیستو تضمین ورکول شي؟ د سیاسي چارو شنونکې ودیر صافی په دې اړه وایي دواړه لوري هیڅ وخت وضاحت او تضمین ورکولو ته چمتو ندي.
طالبان خو دغه وسل وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه خو ما دوستان هم دي همدغه تیو فامیل هم دي تاسو پخوانی مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نشي ورکولی چې هغه ولې چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې سټاپوو.
طالبانو د افغانستان د سولې د طرحې په اړه خپل دریځ نه دی اعلان کړی. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې په اړه طرحه وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي. ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم لیدلي. د عمران خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په خاطر باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو د هلو ځلو له ملاتړ سربیره د چین په پیکینګ کې د بین الافغاني غونډې له جوړېدو هرکلی کړی دی. امید زهیر مال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې افغان حکومت د سولې په اړه جوړ شوی طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشت اوربند شرط په توګه وړاندې کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي او څېړونکي یونس فکر را سره د ټلیفون په تماس کې دی. په دې موضوع وړاندې له ده سره غږیږو. فکر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د تاسو فکر باندې دغه د یوې میاشتې اوربند شرط طالبانو ته څومره پر ځای دی او یا طالبان به دا غوښتنه ومني؟
زه فکر کوم چې ډاکټر اشرف غنی د زلمی خلیزاد د ماموریت او د امریکایانو د مذاکراتو سره ګوښه د طالبانو څخه خوشاله نه دی، ځکه په خوا سپشکارا نه ویل، اوس یې خپل په دې فقرییز طرح کې پشکارا خپل دریځ اعلان کړی دی. هغه دا چې یوازې دا کفایت نه کوي چې زلمی خلیلزاد دی ګرځي را ګرځي، بلکې او معلوم هم نه ده چې دوی د طالبانو سره څه خبرې کوي. دې طرحې معنا دا لري چې ډاکټر اشرف غنی د امریکایانو د انحصار څخه غواړي د سولې تلاشونه وباسي په ناټو او اروپایانو او په دولسو یا پنځلسو نورو هیوادو پورې وتړي، او تلاشه دا دی چې پاکستان باندې بار واچي، چې پاکستان هم باید ژمنه وکړي خپل روابط د طالبانو سره څرګند کړي او طالبانو باندې بار واچولي دي.
فکر سم څومره ممکنه در تخکاری چې دا غوښتنه به طالبانو مني؟ دي طالبانو لوري ته د سی وی غوښتنه ته چې هغه یو میاشتنی اوربند دي شرط په توګه دی ډول خبرو نمخ کی، فکر کوي چې دا به د طالبانو لور ته ومنل شي؟
ولا زه فکر کوم یو خدا دی چې طالبان یې مني کې نه مني، نازونه به کوي، خو نو د طالبان د جګړې یو اړخ دی، داسې خو نه کیږي چې څه چې طالبان نه مني نو هغه به نه کیږي. خو امریکایان رښتیا هم سوله غواړي، د سولې د جګړې او د سولې یو جهت د افغانستان حکومت دی. ما خو فکر کاوه چې زلمی خلیلزاد ضرور نه و په دغه وخت کې چې زموږ په یو انتقالي د گذار په مرحله لکه یو نوې رئیس جمهور مو معلوم نه دی، د انتخاباتو نتیجه معلومه نه ده. دی په دې وخت کې چې موږ په یو جنجال اخته یو راغی، زه
فکر کوم چې ما وخت لتاسو نه هم دا پوښتم چې که تاسو وایي چې زلمی خلیلزاد لپاره دغه مناسب وخت نه و چې د خلک د انتخاباتو د نتایجو په تمه دي، حکومت تر اوسه پورې نوې حکومت نه دی اعلان شوی، د پخواني وخت پوره دی، یعنی هغه سیاسي ثبات داسې نه دی چې هغه د سولې خبرو ته چمتوي، ولی خپل افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې خپل دغه څومادیز د سولې طرحه په ډاګه کوي، خصوصا چې دوی تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې د انتخاباتو نتایج د دوی په ګټه دي کنه؟
دوی خوم سیاسی موخی لري، یو دا چې په دې طرح داسي وانمود کوي چې موږ یو د سولې خبرې ککېدلې زموږ سره پکېږي، او په ځمني ډول سره دا وایي چې ممکن د انتخاباتو نتیجه هم زموږ په ګټه وي. په دې دا بیان وي او ځینې داسې شرطونه وړاندې کوي چې هغه یو بار دی، مګر منطقي دی چې د امریکایانو په خلیلزاد په خبرو کې مسته چې خشونت باید طالبان کم کړي، کنه یې دزبند وکړي، ځکه دوی بیا په ښکاره یو میاشت یادي، او که غواړي چې افغانستان یو هیئت درته تعین کړي درې ولي چې ملي هیئت نو طالبان باندې ومني چې دوی دزبند وکړي. خبره دا ده چې ډاکټر اشرف غنی د خلیلزاد د پلان د چوپتیا څخه راووتی ښکاره سو، او هغه هم په دې پلان وویل چې موږ طرح لرو، او دا طرح به د افغانانو په مشري داسې نسی کېدی چې یوازې خلیلزاد په دغه پایتختونو باندې ګرځي، او معلومه هم نه ده چې دی څه غواړي. د عبدالله سره ګورم، د پلانکي سره ګورم، د پلانکي سره درک کې معلوم نه دی سوله که کوي دغسې وکړي. اول باید امریکا او طالبان او پاکستان سره کښېني خپل منځي خبرې حل کړي، بیا یو تقسیم اوقات د امریکایانو د وتلو سره. زه فکر کوم دا د په دغه شرایطو کې د زلمی خلیلزاد د سفر په برابر کې د اشرف غنی یو سیاسي چال دی، یو سیاسي قدم دی، یو سیاسي برآمد دی چې ځان معلوموي. وایي چې
زغوارم له تاسو نه
افغانستان دولت سره
لتاسو دا وپوښتم چې په کابل کې تر دې مخکې یو شمېر سیاسي لوري چې غالبا د خپل د ولسمشر اشرف غنی سره یې اختلافات درلودل، البته تر دې مخکې یا څرګند یا ناڅرګند، دوی حکومت وخت نا وخت یا په مستقیمه یا په غیر مستقیمه توګه په دې ملامتوي یا تورنوي چې د سولې د هڅو په وړاندې خنډ جوړي، یا ځینو مستقیم ویل چې د سولې په وړاندې خنډ جوړي. دغه دی ولسمشر غنی سلاکار چې نن کوم پلان اعلان کړ، دا تاسو لسته دی، آیا دا پلان څنګه ډول دی؟ دی کې دا سخکاری چې خنډ جوړي کنه؟ تاسو فکر کوئ چې دا پلان د سولې لپاره یو پلان کې دی؟ شي
یا دی چی شکی دی د ډاکټر زلمی خلیلزاد د ماموریت په باب شکی دی، داغه په برابر کې خند جوړی غواړي چې داغه د سولې د ماموریت هغه نتایج چې د په دانو دور کې ویل دی واضح کی کدی او که واضح کی نه دادی. زه داغه سوایم، زه وایم دا طبیعي دی، ام خند دی او ام د سولې د مذاکراتو په منځ کې په پروسه کې دی چې ګوښه سوی وو غواړي مابنس ته ځان راواچي، او د زلمی خلیلزاد ماموریت د اخفاء د پټوالي څخه راوباسي چې په برابر کې زلمی خلیلزاد او امریکایان هم وایي چې موږ نو څنګه سوله غواړو، څنګه د طالبانو سره دزبن کوو، لشکر باسو، بیا افغانان سره کښېني. اوس په افغانانو کې تاسو ته در معلومه ده چې یو هم نوښته کړي داسې طرح نه درلودله چې کرزی ته چې مسکو ته ځې یا چین ته ځې ته څه غواړې د طالبانو سره چې څنګه اوسي څه قدم په قدم. نو ده په دې طرح باندې هم خپل شرطونه وړاندې کړل چې طبیعي ده دا به یو څه د خنډو سره مخ سي، او د بلې خوا یې د امریکایانو سره، د اروپایي ټولنې سره، د افغانستان د همسایګانو سره یو شی مطرح کړي چې امریکایان یوازې ګوښي غواړي د طالبانو پاکستان سره سوله وکړي، راسي تاسو هم پراګټي دا دې موږ هم دا پلان مطرح کړي دي چې امریکایان وکړي آینده حکومت کومکونه وکړي، لشکر به په سنجش وزي تر وټول ورسته بم دوی کومکونه کوي، دلته باید ضمانت ایراسي پاکستان ضمانت کې. زه فکر کوم ام شرطونه دي او هم خپل د سولې په باب یو رسمي دریز وړاندې کوي.
ډېر زیاته من
شاید اوس یادي پراتلونکي میاشت کې وای بولس یا پنځلس د یوادونه راغوښتي دي، او مذاکرات پیلې اوس د کرزي دوی سره د داخلي مذاکره چانو سره هم که موږ تاسې د سولې خبرې ته ورځو باید دغسې یو نوشته ولرو، دغسې یو نقشه د لار ولرو، اول یې د کوم ځایه شروع کړو بیا یې پر کوم ځای ختمه کړو. نو زه فکر کوم د بحث وړ یو توره پیشو یې د سولې د خلیلزاد د پټو مذاکرات په برابر کې وګرځول چې هغه هم باید خپل پلان افشا کړي چې تا د
طالبان مننه فکر سب کور مودان موږ پسې وخره کم شو کورم ودان د تاسو له مرکی او څرګندونو څخه مننه کوو. دوستانو د افغانستان د سیاسي چارو شنن کې یونس فکر و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د سلاکار لخوا د سولې په نننی اعلان شوی پلان خپل نظر څرګندوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د درملو کمپنۍ بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسون ته وسپارل شي. د دې کمیسون غړي محمد عبدالله خبریالانو ته وویل له هغې وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټریک شو او صندوقونو د رایو پرتلیزه پروسه پیل شي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوی چې د درملو کمپنۍ نن د بایومیټریک تصفیه شوی رایو پایلې کمیسون ته وسپاري. د دغه کمیسون کمشنر مولانا عبدالله د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
نتیجه تصفیه آرای بایومیټریکی قرار مکاتب
هغه وایي د هغه مکتوب په اساس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او درملو کمپنۍ ترمنځ تبادله شوی د بایومیټریک رایو د تصفیه نتیجه د نن ورځې تر پایه باید کمیسون ته وسپاري. له هغې وروسته د ولایتونو ولسوالیو مرکزونو محلونو د تصفیه او پرنٹ کارونه پیلېږي. خغلی عبدالله دغه شان وویل چې د صندوقونو او د بایومیټریک شویو رایې د پرتلیزې پروسې لپاره 120 کسان روزل شوي چې ژر به ولایتونو ته ولیږل سي او خپل کار به پیل کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت د رایو د پایلو سپارل د کمیسون په کارونو کې سرعت راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی رادیو ته وویل چې په دې سره کمیسون جوګه کیږي چې د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي.
بیر شکه چې دا کمیسون ته دا ظرفیت او توانی ورکړي چې 2000 د تفتیش او بیا د شمیرنې بهیر پیل کړي او کله چې دغه بهیر پیل شي خامخا پکې مستقیما کمیسون ته دا توانی ورکړي چې دوی لومړنی پایلو د اعلان لپاره آمادګي او سمجیتوب ونیسي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول ټاکل شوی و چې د دغو انتخاباتو لومړنی پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ونه سکړای چې لټاکل شوی محلویش سره سم د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسون د نوی محلویش لمخه ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړنی پایلې د عقرب په 23مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدلی به مو چې په کابل ښار کې خای دی هغه کسانو شمیر ډیر کم وی چې په ورستوي کې چا جبنی وهلې او یا هم تری موبایل ټلیفون نه وی خلا کړی. د کابل امنیتي مسؤلان وایي کابل ښار کې تر ډیره جنایي جرمونه د تور خښو او بیا ستادو موټرو نه په ګټه کیږي. د کابل امنیتي کمانډانۍ وایي پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د غیر قانوني وسایطو د پراټولولو بوخت دي. امید زهیرمل د کابل د امنیتي وضعیت په اړه یو رپورټ چمتو کړی.
د کابل پولیس وایي د بیا اسناد او د تور خښو لرونکو موټرو تګ راتګ د ښار کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ کړی دی. د کابل د پولیس وایان فردوس فرامرز منی چې ډېرې جرمونه د دې ډول موټرو په وسیله کیږي خو پولیس د دې موټرو د خښو په پاکولو او راټولولو بوخت دي. خغلی فرامرز د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل یوازې د میزان په میاشت کې د لزګونو موټرو تورې خښې پاکې او سلګونه غیر قانوني موټر سایکل نیول شوی دي. دی وایي طبیعي ده چې یو موټر اسناد ونه لري او خښې هم تورې وي بیا په غیر قانوني توګه تګ راتګ وکړي د شک پرته چې په جرایمو کې ورنګټ اخیستل کیږي. موږ یوازې د میزان په میاشت کې 3 بیا اسناد موټر راټول کړي. د ډیری نقلیه وسایطو خښې چې تورې وي سپینې شوي او همدا ډول مل شپږ سوه زیات بیا اسناد موټر سایکلونه راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر مسعود اندرابی د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډیری جرمونه د تورې خښو لرونکو بیا اسناد موټرو په وسیله کیږي چې باید مخه یې ونیول شي. خو خلک بیا وایي ډیری دا ډول موټر د دولتي چارواکو او یا هم زورواکو دي او یا چلوونکي له دې ګروپونو سره اړیکې لري. بلخوا کابل ښاریان وایي قتل، اختطاف او وسلوالو غلاو تر پوزې راوستي.
لدی ډلی محمد اجمل ازادي رادیو ته ویل چې څو ورځې وړاندې ترې وسوال غلو د 3500 افغانیو موټر په زور واخیست او د هم په چاقو ټپی کړ.
ډیر کم ټایم کې کم وخت کې سو ها هو غګونه میو کړ دا خلکو ته مسلمانانو موټر نه وتښتو هغه ویل سزان ورسې او زی ته لړ سو پوستي ته لړ سو قومندانی ته ورسې دوه چاقو به دیورانه کې ولګې دم.
عبدالولی چې په کابل ښار کې اوسیږي د هم په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو غلاو او آن د وژنو شاهد دی. د لافغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي څو د هغه په خبره خلک آرامه ژوند وکړي. جنایي جرمونه لکه قتل، اختطاف، د وسلوالو غلو فعالیت او ترهګریزې پیښې هغه څه دي چې کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي امنیتي ځواکونو د دې ډول جرمونو د مخنیوي لپاره په ځلونو ژمنې کړي خو تر اوسه یې په بشپړ ډول پایله نه ده ورکړې.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
سمګه ګل ازادي رادیو ناوړي او سم رازو د سیمیاو نړیوی مسلې ته د اروپای پارلمان یو شمیر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورغلي. سرینګر ته د دغه حیات لرستو سره سم د دې خار په څو ځایونو کې کوچنی مظاهرې وشوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا خورې شوې. د لغې رئیس چې د هند حکومت د کشمیر څخه کورواکي اخیستې ده سیمې ته د لویدیځو ډیپلوماټانو لومړنی سفر ګڼل کیږي. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د اروپا د پارلمان د غړو یو پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا د سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوې ډلې ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا درې میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بیرته ترې اخیستی په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرز بندیز نه نیولې په تر لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو چې په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوې ډلې د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو خبرالانو ته سیمې ته د ورتګ اجازه نه وه ورکړې. د اروپا د پارلمان دغه غړي به په سرینګر کې د حکومت او پوځ له چارواکو سره وګوري. دغو غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سیمې ته د اروپایي پارلمان د غړو ته رسیدو مخکې د سرینګر ښار په شاوخوا څلوېښتو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې. د پولیسو یو افسر او عیني شاهدانو د اژانس ته وویل چې د دغو مظاهرو د تیتو پره کولو لپاره امنیتي ځواکونو اوښکی بهونکی ګاز استعمال کړ. د اروپایي پارلمان شاوخوا شل غړي نن غرمه مهال سرینګر ته ورسېد. هغه ښار ته چې په ډیرو سړکونو کې تر اوسه ډبر لیدل کېږي هټۍ تړلي او د سړکونو په خوا کې ګرځنده پلورونکي نه ښکاري. دغه پلاوی پرون په نوی ډلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له سرینګر څخه دغه کتنه به دې پلاوی ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال لیدنه کوي چې ټاکل شوې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم له کشمیر څخه لیدنه وکړي. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي وو او له نورې نړۍ سره یې د دې سیمې ارتباط شلولی و لرې شوي دي. کشمیر چې د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 1948 کال راهیسې و تر ټولو لانجمنه مسله ده. دواړو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو له نوریاس نوری سره پاتې کیږو. دمو د ساعتونو یو موزیم ته بیایي.
د روسیې په انګارسک ښار کې د ساعتونو موزیم 50 کلن شو. په دې موزیم کې د نړۍ تر 2000 ډیر ساعتونه نندارې ته ایښودل شوي دي. د انګارسک په موزیم کې داسې ساعتونه چې لږ موندل کیږي او د بیلابیلو وختونو دي نندارې ته ایښودل شوي. نندارې ته راغلی ایوان سویچنکو وایي د هر ساعت له لیدو سره داسې انګیري چې شاته یې یوه کیسه شته، مثلا د چا یا کوم نسل برخلیک. زه غواړم چې دا خبره وکړم چې دا زموږ تاریخ دی، د روسیې تاریخ. دا موزیم په 1998 کال کې پاول کوردیکوف پرانست. د هغه ساتونه چې د 50 کلونو په ترڅ کې راغون کړیو د موزیم ته راوړل. له دې مودې راورسته په دې موزیم کې د ساتونو شمیر ورو ورو پسې زیات شو. یو شمیر کسان چې دلته نندارې ته راځي خپل ساتونه هم ورسپاري. یو جرمنی سکال یو سلو اویا ساتونه چې د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې له 1930 تر 1960 پورې جوړ شوی و د موزیم ته ورکړل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دوستانو په azadiradio.com کې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو مطالب او تفصيل امدارنګ متن عکسونه او ویډیوګانې هم کتلی شي. زموږ پانه ته ورتګ مهیروي بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي. زرغونه منګلې د وړاندې کوله.